احمدی صاحب ستړی مشه دا سجرډو د سهار دا تو بجو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو په کابل او غور کې د جماعتونو دننه له چاودنو خبرو چې پکې په لسکونو ملکیان وشل شوي دي. د افغانستان حکومت د وروستیو خونړیو پیښو په اړه څه وایي؟ د واشنگتن اروپایي ټولنې له عکس العمله مو هم خبرو، خو دا هر څه تر خبرونو وروسته. په کابل او غور کې تر بیا ډېر کسان وشل شول. ولسی جرګه نن امنیتي ارګانونه استجوابوي او د وسترو صنعتي هیوادو استازیو پر دې خبرې وکړي چې څرنګه د انټرنیټ ته لارې د ترهګرو تبلیغات بند کړي. بشپړ خبرونه. د کابل په دشت برچی کې تیر ماښام په جماعت کې چاودنه وشوه او پرون د غور په دولینه ولسوالۍ کې هم د جماعت دننه برید وشو. په دې دواړو حملو کې د وروستیو شمیرو له مخې 2 تنه وشل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایه ریاست دا بریدونه غندلې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. تمه ده چې ولسی جرګه نن د امنیتي ارګانونو مشان استجواب کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د خلکو استازي غواړي امنیتي چارواکي ښکاره خبره وکړي چې ولې د خونړیو امنیتي پیښو مخنیوی نه کیږي. شاغل عرفان وویل
توقع ما ایست که مسائل به صورت شفاف و بسیار واضح با مردم افغانستان شریک بسازن که
تمام داده چې نن د دفاع د وزارت سرپرست کورونا یو چاره د وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس ولسی جرګې ته راشي. زموږ توقع داده چې دوی د افغانستان خلکو ته په شفاف او ښکاره ډول ووایي چې ولې د خونړیو پیښو مخه نه نیول کیږي. ولسی جرګې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خونړیو امنیتي پیښو وروسته د امنیتي ارګانونو د مشرانو د استجوابولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک څلورو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرونو په برخه کې روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د پیلوټانو د امریکا په الاباما ایالت کې د فورډ رکر د هوایي زده کړو په مرکز کې روزنه ترلاسه کړه. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت پوځي اتشه عبدالهادي بارکزي افغان پیلوټانو ته د روزنیزې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل د دې پیلوټانو زده کړه به افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. نوموړي وویل ډېر ژر به د بلک هاک هلیکوپټرونو لپاره د افغان پیلوټانو د دوهمې ډلې روزنه هم پیل شي. متحده ایالاتو تر راتلونکو 2 پورې له افغان هوایي ځواک سره د 159 بلک هاک هلیکوپټرونو د مرستې ژمنه کړې ده. د دې هلیکوپټرونو لومړنۍ دوه د روان اکتوبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شوې. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش وایي د هغو 340 پوځیانو چې له 2015 کال راهیسې په متحده ایالاتونو کې لا درکه شوې دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره متحده ایالاتونو ته تللي وو. سیګار د جمعې پورس په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 125 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لا درکه دي. راپور وایي له دې ډلې څخه 20 یا پولیسو نیولې دي او یا یې له متحده ایالاتونو ایستلې دي. 15 افغان پوزیز د کونکو ادا کړی ده چې کله دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په متحده ایالاتونو کې د روزنې له عمله به یې ژوند له جدي خطر سره مخامخ شي. وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوه وویل د ټکنالوژۍ له سترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به په انټرنیټ د سخدریزو ډلو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. د ایتالیا د کورونیو چارو وزیر مارکو مینیتی د جمعې په ورځ په روم کې وویل د هڅې به د سختریزو لخوا په آنلاین ډول د استخدام روزنې او سختریزه کولو پروسه په نقشه کړي. نوموړي وویل د وسترو صنعتي هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې له فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. مارکو مینیتی زیاته کړه چې دا د سختریزۍ پر ضد د مبارزې لپاره د حکومتونو او د ټکنالوژۍ د سترو ادارو ترمنځ لومړنی لوی ائتلاف دی. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ګوګل استازیو تر اوسه په دې اړه چې څرنګه به د سختریزو د آنلاین تبلیغاتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي څه نه دی ویلي. امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانسه، ایټالیا او جاپان د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه دي. او روسي خبر مو دا دی چې د ګورجستان ولسمشر ګیورګي مارګویلاشویلی پرون په بې میلۍ سره د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات توشیح کړل. نوموړي لس ورځې وړاندې د دې تعدیلاتو طرحه چې په ګرجستان کې پارلماني نظام ته لاره پرانیزي رد کړې وه. مارګویلاشویلی وویل د دې تعدیلاتو توشی کول ورته سخت کار و. د ګرجستان پارلمان شاوخوا یو میاشت وړاندې دا تعدیلات تصویب کړي دي. دا د دې سات خبرونه که چېرته تاسو د دې خبرونو متن لولئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورشئ azadiradio.com. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل او غور کې د جوماتونو دننه چاودنو په لسګونو ملکیانو وشل. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه وویل
فشار زکته چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تبایی بینید و دی پیگی چې پس پلدین دوی او دوی پلویان به سخت فشار لاند.
د امریکا د استخباراتو مشر وویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمته نیول شوې وه او تېره اونۍ راخوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې وه، خو پاکستان دا ادعا رد کړې ده. ولې
پاکستان دا موضوع کې کوم ترګل دی؟ هغه پاکستان کې نشته د نوتی او افغانستان کې مختلف ځایونه کې پدې.
لیکوال سیال کاکړ ته د افغانستان جمهور رئیس علامه مسیح جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړ.
خوشحاله یم چې په دې وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره له مزې نه ګورو او د افغانستان د جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کړو.
افغان چارواکو دا تایید کړه چې د تیرې شپې په بریدونو کې 2 تنه په غور او کابل کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې وی اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي. د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډیر کسان چې نیمایي ملکیان ووشل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر 40 ډیر افغان ځواکونه ووشل او د پنشن بی پورس د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډې کې تر 40 ډیر سرتیري وشل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت دا بریدونه بزدلانه او بې معنی بللې دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې یوې دایمي سولې او روغي جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تېره شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریښمو لار د ښاروالانو په 12 غونډه کې د تیرو 2 ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تبایی ویني په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې. دا دوی دي چې باید ودینکي دي، نه موږ.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه د ماښام د لمانځه پر مهال ځانوژن کې برید وشو او د غور په دولینه ولسوالۍ کې هم لمونځغاړي په نقشه شول. د دشت برچی د برید مسؤلیت داعش منلې دی. د کابل د دشت برچی سیمې اوسیدونکي محمود شاه حسیني رویټرز اژانس ته د تیر شپې د سترګولیدلی حال داسې بیان کړ.
مردم د حین عبادت بده، دشمن داخلي مسجد میشه، خود انفجار میته.
بلور ته د پاکستان د پوز لوی درستی زوی په افغانستان کې د ترهګرو روسي بریدونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز درسنیو څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر اول پنڈی کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. اوس کابل ته ورځو. له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په ټلیفون را سره دی. شفق صاحب، د کابل د دشت برچی د پیښې په اړه تازه معلومات تاسو ته څه؟
د کابل ښار د دشت برچی د تیر شپې د پیښې په اړه وروستي جزئیات دادي چې پولیس وایي چې په دې پیښه کې ټول 9 کسان یا لمونځ کوونکي وژل شوي دي او د 15 په شاوخوا کې ټپیان دي. البته دا حمله تیر ماښام د لمانځه په مهال انتحاري حمله وه. د وزارت داخلې په خبره چې دا شوې ده او لمونځ کوونکي په نښه شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي 14 کې مواد ځان پورې تړلی وو، خو ځینو عیني شاهدانو بیا ویلي دي چې سربېره په دې حملې نارنجکونه هم جماعت اچول شوي دي. ولې دا تر اوسه پورې د پولیسو لخوا دا خبر نه دی تایید شوی، خو مهمه دا ده چې حمله کوونکي وایي چې حمله دقیقا په داسې وخت کې چې دوی مونځ کاوه دا حمله وشوه او هرې خوا ته موري پراته وو. او یو شکایت دا و د لمونځ کوونکو چې سیمه ته پولیس ناوخته ورسېدل. ولې دا په عین حال کې ځینې عیني شاهدان وایي چې نه، د په لاره کې د ډېر راش یا بیروبار له امله کېدای شي پولیس سیمه ته ناوخته ورسېدلې، یعنی دوی یو ډول شکایت هم درلود. د تر اوسه پورې جزئیات همدا دي. هلته اوس په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. د امام زمان جومات په شاوخوا کې او سیمه کلابند ده. او باید ووایم چې د دې حملې مسؤلیت هم اسلامي دولت ځلې یا داعش منلی دی، او تر دې پخوا یې هم د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی او طالبانو په دغه ډول حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
شفق صاحب، تاسو ویل چې د سیمې خلکو دغه شکایت درلود چې پولیس په ځنډ رسېدلی دی، لیکن د محرم په لومړیو کې د افغانستان حکومت یوه پریکړه کړې وه چې د شیعو جماعتونو ته وسلوال وګماري او خپل شیګان په خپل د خپل جماعتونو امنیت وساتي. څنګه د دشت برچی په امام زمان جماعت کې دغه وسلوال نو؟
نو امام زمان جماعت په دشت برچی کې یو ډیر لوی جماعت دی او ډیر منسکون کې هلته ورځي همیشه. بیگا هم چې عیني شاهدانو خبرې کولې، نو عیني شاهدانو ویل چې یو پښتنه هم دا ده چې څنګه له هغو کسانو څخه چې هغوی په جماعت کې د امنیتي دنده لري یا جماعت ته د ننوتو بغلاری ساری یا خلک ساری یا ته خلک تلاشیګي، دوی څخه څنګه دا کس تیر شوی دی؟ دا یو پښتنه د شترو څخه هم ورته جواب نه دی ورکړل شوی. ولی هو له محرم څخه مخکې حدودا 1500 کسان ګمارل شوي وو د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت په خاطر. او امام زمان جماعت هم یو له هغو جماعتونو څخه دی چې هلته باید دغه کسانو څخه موجود وي او موجود هم وو. خو دا پښتنه چې ولې دوی څخه دا کس تیر شوی دی حمله کوونکی، دا لا تر اوسه نه دی ځواب شوی.
د تیر شپې د حملې اثرات د کابل ښار په نورو سیمو کې هم محسوس دي؟
ولا په مجموع کې خو له شک پرته دا محسوسیږي. خلک یو ډول ډار شوي دي او حتی دا تاثیر لري په تیره د اعلی تشیع په خلکو باندې چې هغوی جماعتونو ته ځي. ولې مهمه دا ده چې څومره چې دغه حملې کېږي که څه هم خلک ډارېږي، ولې یو ډول د خلکو یو ډول هغه وقده ورسره اضافه کېږي، جدیات ورسره اضافه کېږي، یا داسې تاثیر نه دی کړی چې خلک بل دې سره جماعت ته نه ځي. ولې په مجموع کې خلک ډار شوي دي، په هغوی باندې تاثیر کړی. او دغه غوښتنه دا ده چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو او تکیه خانو امنیت په ټینګه ونیسي او په مجموع کې تدابیر هم زیات.
له نسیم شفق څخه په مننې. له یوې خبرتیا وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې لرو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سیایی رئیس د پنځنبه پروزو ویل هغه امریکایي کاناډای کورنۍ چې په افغانستان کې برمتنی ول شوې و او ونی مخکې را خوشی شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل کېده. خو پاکستان ویلی وو کله چې دا جوړه ل خپل دریو ماشومان سره له افغانستان پاکستان ته انتقال شوه، سمدستي له سخت دریزو وښورل شوه. د پاکستان او افغانستان د چارو چړونکو په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات د برمتنی ولشو کسانو د 15 کلونو پاړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو په وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې کوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په دې تحلیلي راپور کې.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس مایک پومپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ او دفاع بنسټ ته په خبرو کې ویل د امریکایي وګړو راخوشي کول یوه لویه لاسته راوړنه وه. برمته نیول سوي کسان په پاکستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې ساتل سوي وو. دا لومړی ځل دی چې امریکا علني ویل برمته سوي کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوي وه. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې امریکایي وګړي کیتلین کولمن، کاناډایی میړه یې جوشوا بویل او کوچنیان یې وروسته له هغه سمدستي وژغورل سول چې له افغانستانه پاکستان ته وروړل سول. د پاکستان له دغه بیان څخه څه هدف و او ولې یې غوښتل نړۍ فکر وکړي برمته سوي کسان 15 کاله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وو؟ په دې اړه په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپو اعجاز خټک ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل
پاکستان افغانستان طالبان پاکستان کی مشکل اور افغانستان کے مختلف موقف پرانا کی داستان کی دل کا نہ راخلاس کرے تو اگر نہ پس پاکستان لوجیکل واسطہ اس راغی بن لے مختراسی پاکستان کو موقف غلطی دو.
دا جوړه په 2012 کال کې په افغانستان کې برمتونی وسول او کوچنیان یې د بند پر مهال وزېږېدل. امریکایي چارواکو مخکې رویټرز خبري ایجنس ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د خبرې برعکس داسې هیڅ نقشه نه وه چې برمتسوي کسان تر ژغورل کېدو څو ورځې مخکې په افغانستان کې وو. چارواکو ویلي چې امریکا باور لري برمتسوي کسان د حقاني ډلې لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل سوي وو. رویټرز خبري ایجنس د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي سرچینې له قوله وایي چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پاکستاني ځواکونو د برمتنیول سویو کسانو موټر تعقیب کړ چې د دوی په وینا له کوهارت سره نږدې کرم ایجنسی ته ننوتل. د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنی ولسیو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې پخپله کوي. د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو کارپوه روح الله احمدزی وایي پاکستان یو ځل بیا غوښتي چې نړۍ وغولوي او د امریکا کانګرس او وګړو ته ثابته کړي چې سختریزې په افغانستان کې دننه دي او برمتنی ولسیو کسان د پاکستان په همکاري او د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خوشسول. شاغل احمد زئی زیاتوی
څوارلس کاله کې د دوی د زیدو نقیز اړیکې او د امریکای نرم دریز او د پاکستان همیش غولولو سیاست او دا چې همیش به د پړه په افغانستان لوري باندې چوله دغه ذاتی ورستی پړاو ته رسیدلې ده. نور د تحمل وضعیت د دوړو هیوادونو ترمنځ ختم شوی ده او که چیرته پاکستان قدم اخلي واقعا دغه ځالی او دغه شبکی لمنځ وړي خو زه فکر کوم ډېر ښه پړاو به د پاکستان د بیرته د مرستو د ترلاسه کولو او د دوی د اړیکو د جوړېدو او که دا کارونه کې زه په دې باور لرم چې امریکا به خپل بریدونه ښکاره توګه پرته له پیلوټ نه الوتکو له طریق نه به دا عملیات ترسره کړي او حتی مستقیم به نظامی برخورد دوی سره وسی.
پاکستانی چارواکو د امریکا د هغو ادعاو په اړه غوسه څرګنده کړه چې وایي اسلام آباد د سختریزو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې پر وړاندې د پام وړ اقدامات نه کوي. د برمتنی ولسوی کورنۍ لره خوشی کېدو وروسته پاکستان له امریکا سره د استخباراتو شریکولو او همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړی چې په نظامی برخه کې به خپلې مرستې کمې کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تاسوګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ د هیل خپرونې د افغانستان په جګړه کې د روسیې او ایران د رول په اړه یو مطلب خپور کړی. خپرونه په دې مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان له ایران او روسیې سره د راتلونکي نیابتي جګړې ډګر لیکي. د امپراتوریو په هدیره کې د روسیې او ایران ترمنځ نامقدس اتحاد په ټولو ناامن سیمو کې په کړکیچونو پسې دی او په عین وخت کې هم د اوربلونکو او هم د اطفایې په لټه کې دی. خو د هلي کې چې له یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ پرته د افغانستان د اور لمن ښایي تر دې هم پراخه شي. خبرونه له وسلوالو طالبانو سره د روسیې لخوا د وسلو او تجهیزاتو د مرستو په اړه د امریکا د دفاع د وزیر او د کندز او هلمند د سیمه ایزو چارواکو سرګندونو ته اشاره کوي او لیکي چې روسیا او ایران په افغانستان کې دوه مخې لوبه کوي. خبرونه زیاتوي کرملن په افغانستان کې همغه لوبه کوي چې په سوریه کې وکړه. یعنی په سوریه کې روسیه داسې ښودله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي، خو په حقیقت کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د هیل لیکي چې روسیا په افغانستان کې هم د سولې په هڅو کې د خپلې ونډې خبره کوي، خو حقایق ښیي چې برعکس د کړکیچ پراخولو ته دوام ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تیرو څو ورځو د حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې طالب وسلوالو په روانه اونۍ کې د افغان پوځ او پولیسو پر مرکزونو او پوستو پراخې حملې وکړې، او دا په داسې حال کې و چې امریکایي چارواکو د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان او چین له استازو سره په غونډه کې له طالبانو سره د سولې پر احتمال خبرې کولې. واشنگتن پوسټ د دې حملو څرنګوالي ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې وسلوال طالبان په خپلو انتحاري حملو کې تر ډیره له هغو امریکایي هوموی موټرو څخه کار اخلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولې دي. فارن پالیسی خبرونه هم د تشدد د دې پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه کوچنۍ قطعه د وسلوالو طالبانو حمله، چې په ترڅ کې وسلوالو له یو موټر بم برید وروسته د شپېتو سرتیرو له ډلې درې څلوېښت کسان ووژل، د مثال په توګه یادوي او لیکي په داسې حال کې چې درې نیم زره اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي او پلان دا دی چې دوی به د افغان ځواکونو د کوچنیو قطعو په چوکاټ کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو حملې ښیي چې افغانستان لا هم څومره خطرناک ځای دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې دیموکراتیک ځواک وایي له داعش ډلې څخه نیول شوی ښار رقبه د غیر متمرکز فدرالي سوریې یوه برخه وي. دې ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ روانه اونۍ کې په رقه ښار کې، البته په تېره اونۍ کې په رقه ښار کې په بشپړ ډول له داعش وسلوالو دغه ښار ونیو. بل لور ته ترکیه په سوریه کې د کوردانو د واک او نفوس پراخوالي ته اندېښنه لري او واشنگتن تورنوي چې په سوریه کې له کوردي وسلوالو څخه په ملاتړ امریکا له ترکستانو سره مرسته کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د سوریه دیموکراتیک ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ پر روانه اونۍ کې د سوریه رقه ښار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړو په بشپړ ډول له دې ډلې آزاد کړ. د ځواک چې سنی مذهب عربان هم پکې شامل دي خو مشر او زیاتره غړي یې کوردان دي، پرون اعلان وکړ چې رقبه له دې وروسته د غیر متمرکز فدرالي سوریه یو برخه وي. د سوریه دیموکراتیک ځواک ویلي د رقه په شاوخوا کې د سنی عربانو د سیمو اوسیدونکي به د خپلو سیمو راتلونکي په خپله غوره کوي. د ځواک ویلي د هر ډول بهرني ګواښ پر وړاندې به د رقه ښار له پولو دفاع وکړي او د دې ښار چارې به یوې ملکي شورا ته وسپاري. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې رقه ښار ونیو او د دې هیواد له مرکزي سیمو نیولې تر شمال پورې پر میلیونونو وګړو واک وچلو. د سوریې په شمال کې مشت کوردان وای دوی فدرالي سیستم غواړي، چیرته چې دوی پر خپلو سیمو خپل اختیار ولري او د سوریې مرکزی حکومت د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. امریکا او متحدان د کوردانو دا دریس نه تاییدوي او ترکیه او د سوریې حکومت بیا ورسره سخت مخالفت کوي. ترکیه په سوریه کې د کوردانو د نفوس او واک پراخوالی خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي او د سوریه کورد ډلې د ترکیې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی چې انقره ورسره په جګړه بوخته ده امتداد ګڼي. د ترکیې حکومت د جمعې په ورځ ویل په رقه ښار کې د کوردانو لخوا د پی کی کی د بنسټ ایښودونکي عبدالله اوجلان د تصویرونو پورته کېدل دا ثابتوي چې متحده ایالات له تروریستانو سره په ګډه کار کوي.
په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګرټ څکولو، لوږې، طبیعي آفاتو، ملاریا، توبرکلوز او ایډز په ګډه دومره انسانان نه مري لکه څومره چې د چاپیریال له ککړتیا مري. په یوه راپور کې چې د نیویارک د یوه نړیوال روغتیایي پوهنتون لخوا د پنجشنبې پر ورځ خپور شو راغلی دي چې د چاپیریال ککړتیا لویه ستونزه ده خو خلک په دې اړه ډېر فکر نه کوي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په نیویارک کې د نړیوالې روغتیا پوهنتون د یو راپور له مخې په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې 9 میلیونه کسان مړه شول او تر خپل وخت مخکې په هرو شپږو مړو شوي کسانو کې یو له هغو ناروغیو څخه مړ سوی چې شاید له زهرجن چاپیریال سره د تماس له کبله ورباندې اخته سوی وي. دا راپور چې د پنځشنبه په ورځ په لانسنټ روغتیایي ژورنال کې خپور سو هڅه کوي د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناروغیو او مړینې په اړه معلومات راټول کړي. متخصصین وایي په دغه راپور کې د 9 میلیونه مړینو په اړه معلومات یوازې د نیمایي اټکل له مخې دي او پرته له شکه د داسې کسانو شمیر زیات دی چې د چاپیریال د ککړتیا له کبله مړه سوي وي. په یو شمېر سیمو کې لکه ځینې افریقایي هیوادونه د هوا د ککړتیا د څار سیستم نشته. د راپور له مخې آسیا او افریقا تر ټولو زیات د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی، ځکه بیلابیل شرکتونه یې په چاپیریال کې زهرجن مواد شیندي. د هیوادونو پر کچه هندوستان تر ټولو زیات زهرجن مواد خارجوونکی هیواد یاد سوی دی. په 2015 کال کې په هندوستان کې له هرو څلورو څخه یوه مړینه د چاپیریال له ککړتیا سره تړاو لري. تر هندوستان وروسته د چین هوا ډیره ککړه او مرګونې بلل سوې ده. ګڼ شمېر نور هیوادونه لکه په بنګلادیش، پاکستان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او هیټي کې هم په هرو 50 تر وخت مخکې مړینو کې یو د چاپیریال د ککړتیا په نتیجه کې دی. د راپور له مخې په نړۍ کې د بډای هیوادونو د چاپیریال له ککړتیا د دغو هیوادونو تر ټولو بېوزلې وګړي اغېزمن کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د چاپیریال د ککړتیا کمول به وروسته له دې نړیوال لومړیتوب وي. په دیسمبر میاشت کې به ملګري ملتونه د چاپیریال د ککړتیا په اړه خپل لومړی غونډه جوړه کړي.
په نړۍ کې تر هر څه ډېر کسان ککړ چاپیریال وښني. که د جګړو، لوږې، طبیعي آفتونو، توبرکلوز، ایډز، ملاریا او سګریټو د یو کال قربانیان وشمیرو، بیا هم د چاپیریال د ککړتیا د قربانیانو شمیر تر دوی زیات دی. نن تشنه اسمان لاندې پروګرام کې یو موضوع هم ده، د چاپیریال ککړتیا ده. دا پروګرام له 2 تر 4 بجو پورې تاسو اوریدلی شئ او له ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د ګوړیا چارونی تفریحي پروګرام لرو، خو اوس به د وینې به کمرې پاړه له اسمت چاروانه وورو.
د الکترونیکی وسایلو یو کمپنی یو نوې کمره جوړه کړې چې 360 درجه دا ولس لینزونه لري. دا کمره د اوبو او درو ضد ده. د سامسونګ کمپنۍ د دې کمرې په دوو برخو کې 8 لینزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لینز په مرکزي برخه کې دی. له دې کمرې هم مسلکي عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کمره چې راوند 360 نومیږي، ویډیو هم لري او 3D یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کمره 6 داخلي مایکروفونونه لري او د 256 گیګا بایټ میموري کارت یا د حافظې کارت ورلوي شي. البته دا کارت په هغه حافظې سربیره دی چې په خپله کمره یې لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
خاص روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی، زما په ان ضروري فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریبګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قرباني او ښکار نکو.
د تورخم د گیس نه تاسو سره په تماس کې تاسو سلامه. په دې تورخم کې د لانی د ډکی د تورخم د اول پاتک نه تورخم گیټه پورې داسې او شروع تالان غ شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي. خو کارا ماتم دې د درکې زوت هم در نه اخلي او بقایم درکې وروره داسې ول نه خته وي چې تورخم تر غټ گیټه پورې تقریبا شپږ نه پاتک جوړ شي دي. نو د وزارت داخله نه غواړو، د اشرف غنی نه غواړو چې وروره په تورخم کې ظلم یو چور چپاو ګډ دی.
د ازادي رادیو د دوه تنو اوریدونکو سرګندونی مو اوریدي چې د ازادي رادیو د اوریدونکو دغه سرګندونی تر ډیره د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو اوریدل شي چالته ساسو سبچوي پیغامونه خبرو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار 19 تفریحي پروګرام لرو دا به هم وبري چې د افغانستان ولسمشر د یو ځانګړي فرمان لمخې درې افغانان د بلوچستان مرکز کوټه تاسو ولیدي او هلته لیکوال سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي میډال ورکړی دی. اته بجې او 10 دقیقې دی لاند خبرونه. د کابل په دشتي برچی او د غور په دولینا ولسوالي کې د جماعتونو دننه تیر ماشام 14 دوه ویاتنه ووشل. تمره چولسی جرګنن د امنیت ورګانونو مشان استجواب کړی. د افغانستان د هوایي ځواک څلورو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرونو په برخه کې روسنی سدوره پایته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې لږ تر لږه 10 پولیس د مسلمانو افراطیانو د برید پر مهال پرونو وشل شول. وستر سیناتی هیوادونو یا جی وو ویل د ټکنالوژي لستر نړیوالو ادارو سره په همکاري به پر انټرنیټ ته سختري سوډالو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. د ناتو سرمشي یان سلطنبرګ د جمعې پر ورځ ویل د دې تړون راتلونکي سرمشي زبا په نوي تاسیس شوی مرکزی دفتر کې جوړ شي. د ناتو تړون نوی دفتر د بروکسل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې جوړ شوی دی. او د ګرجستان ولسمشر پرون په بیمایلي سره د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیل توشیح کړل. د ګرجستان ولسمشر لاس ورځ وړاندې د دې تعدیلاتو طرح په ګرجستان کې پارلماني نظام ته چې لار پرانیزي رد کړی و. د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیز پلاوی کوټه تتللی او هلته د پښتو نومیالي لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي میډال وړاندې کړ او له هغه سره یو اندازه نقدي مرسته وکړه. سیال کاکړ شاوخوا 500 کتابونه لیکلي او پرې ورستوي کې د ناروغۍ پر بستر پروت دی. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پور راپور کې.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ له ناروغۍ خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي میډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیز پلاوی کوټې ته راوستاوه. په دې پلاوي کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري آتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحید الله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنځ شنبه په ورځ د پوهان سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انزور پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږی کلمات ورسول.
خو خوشاله یم چې ډیر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره لنزینه ګورو او د افغانستان د جلالتمند جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کو او سره د دې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ په جمن بیا هم دا وظیفه را کړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهان سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي میډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاکار ښاغلی لال پاچا ازمون د ولسمشر اشرف غنی فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ادیب او محقق ښاغلی ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لار کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. له همدې عمله د هغه د غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 14 ماده د 19 فقرې له حکم سره سم ښاغلی سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان
طالبان دولتی نخان ورکړه منظوروم د لوی خدای جل جلاله دربار نوموړی ته درختیا اولا زیاتو بریاو هیله کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامی جمهوریت رئیس.
پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غنی لخوا د افغانستان د دولتي عالی مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د ده پر سینه ور وټومبل سو او د ولسمشر غنی لخوا ورته رالېږل سوې یوه اندازه نقدې مرسته هم ور وسپارل سوه. پوهان سیال کاکړ د افغان ولسمشر لخوا د ده د خدمتونو پر قدردانۍ زشته ډېره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه د ګران افغانستان د ګران جمهور رئیس جلالت مآب اشرف غنی صاحب د زړه له کومې مننه کوم چې ده و ما ته په ډېر درنه سترګه وکتل. که څه هم دا وخت په روحي او ذهني لحاظ ډېر مجروح یم، زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او د هغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کړم. دا می د زړه آرزو دی چې د احمدشاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهان سیال کاکړ په 1950 میلادي کال کې پښین سیمې ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 83 کلن دی چې د ژوند شاوخوا 60 کلونه یې د پښتو ژبې، ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړي او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تیرو 2 میاشتو راهیسې چې ځوان زوی ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالېږل سوی دغه د رکسیس پلاوی د 4 شنبې په ورځ کراچۍ ته هم تللی او هلته د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالېږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوې چې ښاغلي طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل سي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د روان خبرونې په پیل کې مو د کابل په دشتي برچی کې په جمعه کې دننه د چاودنې راپور درلود. تیر ماښام هلته چاودنه وشوه. پرون د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم د جمعه دننه چاودنه وشوه. په دې دواړو پیښو کې 2 اویا تنه ووژل شول چې دا کسان ملکیان دي. تیره اونۍ د ګردیز په مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې برید وشو چې په دې حمله کې هم تر 40 ډېر کسان وژل شول چې تر نیمایي زیاتې ملکیان وو. په کندهار کې البته بیا په میوند ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ حمله وشوه چې هلته په دې حملې کې وسوال ځواکونه د پنښه شول. خو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم بیا برید شوه دی او هلته هم د ځینو ملکیانو د وژلو خبر رارسېدلی دی. له لویه سره په وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې د ماشومانو تلفات زیات شوي دي. په دې اړه یو تحلیلي راپور له مرزی احمدزی څخه.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کېږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوب لږ شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شوب لږ سبب کېږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کېږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تېر کال د 2 ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د 2 لومړنیو شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډېره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمېر له 3500 څخه
څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت وویل چې تېر کال په یمن، سوریې، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وښتې، چې د نوموړي په خبره د دغې مرګ ژوبلې لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تېر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6000 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه یا سیف د چلډرن په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیاتو مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې موسسې د عامه اړیکو مسؤل مریم عطایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کېږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې موسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت وایند دولت وزیر دغه مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ملي اردو په لیکو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلي وزیر وویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنګي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبله د هغه موارد دي چې تېرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بېلابېلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپر شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوست او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هېواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو څو لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه. نو د دواړو لورو څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هېواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هېواد راتلونکی جوړوي او د دې هېواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی ترڅو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان
افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسول او کارپوه عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اورېدونکو سلام، خدای مو روغ لره او چیرته مو په کومه خیالي پروژه ور برابر کا چې ژوند او پیژنای. اوس خو نیم دولت او حکومت خیالي دی او د خیالي شیانو ریښتینی ډالر اخلي، لکه خیالي خوانزي، خیالي خونکي، خیالي پولیس، خیالي عسكر، خیالي وسلي، خیالي امنیتی پوستي، خیالي چمنونه او پچی او دغه ډول ډیر نو خیالي شیان. د همدغه خیالي شیانو لایو مسول سره مو مرکه درته کړی ده چې خبر شي د 240 میلیون ډالر اخیستل شو وسلو کیسه څه ډول ده.
صاحب کدی هغو مهماتو په حق لسره تا وایي؟
د کومو مهماتو؟
هغه مهمات چې اردو ته مو په 240 میلیون ډالر اخیستي خو وجود نه لري.
دا چا ویلی؟ دا څوک وایي؟ حاصل زانه خبرې جوړوي.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش ویلی دي.
یا خو تاسو هم در چا خبره منئ چې اخیستي مو دي نو چیرته دي؟ اوس خو دې راوخی.
خو هغه هم امدا وایي چې مهمات مو نه دی اخیستی، خو د اخیستلو د 240 میلیونو ډالرو مصرف مو تیر کړی او ډالر مو هم اخیستی دي. مهمات چیرته دي؟
مهمات نو داسې شی نه دي چې سړی چیرته کیږدي او خلک نندارې ته راشي. مهمات دی چې واخیستل سمدستی به قول اردوګانو، فرقو، لواګانو، غونډونو، کنډکونو، ټولیو، دلګیو او پوپوسو ویشي او هغوی ته هم چې لاسته ورغلل نو د وسلو خولې پورته آسمان ته ونیسي او ماشې راکش کړي. په ثانیو کې د وسلو ډک ججورې خالی کړي.
نو یعنې چې اخیستي مو دي؟
که مو اخیستي وي نو دغسې به وي او که مو نه وي اخیستي نو د سر مفاتش خبره به دروغ وي.
نو دا خو تاسو ته معلومیږي چې یا مو اخیستي او یا مو نه دي اخیستي. په دې کې د شک خبره په څه کې ده؟
دغه خبره نه سپینېږي چې اخیستي مو دي او که نه مو دي اخیستي. دا داسې خبره ده چې تر اوسه یې د امریکا سر مفاتش هم ځواب نه دی پیدا کړی. نو زه به څنګه درته ووایم؟
عجیبه ده جنرال صاحب، د تاسو کارونه دومره مغلق دي.
لدینا مغلق دی، جنگ دی نو، جنگ چی روان وی، هیچ څوک به هم د کلاوی سر پیدا نشی کړی او داسې ډیر مفتشان به په خپل تفتیش شکمن کړي.
نو ته څه وایې چې دومره ډیرو ډالرو وهلو ځواب څنګه ورکوئ؟
ځواب داسې ځوابونه مو چې ورکولی اوس به مو نوم هم نه پاتې.
اوز مو کلی تا بیایو او حال تا مو لحرام و مستو او شیدو خبرو.
او دی خوبی اخپل اغوا دی من پرشقه که خوشه کریده، نه شرم نه یا او نه هم له خدایه ویریږي. ټول عمر یې د خلکو په کښتونو کې مړی.
دا څنګه د ځانه سره لګیا یې؟
شمایلې ترورې، ته خو هغې سنځلې ته ګوره، هغسې یې غوا په ډاډه زړه د موږ په رشقه کې خوشې کړې ده لکه د دې د پلار پټی چې ارام خوره.
یو دا نن خو نه ده، هره ورځ یې پکې پیایي. د نورو خلکو اخلاص کړي اوس د تاسو وار دی.
همدا اوس ورځم او ګریوانې ته لمنې پرېچېدوم. څه د مړو مال خو نه دی؟
دغسې مه کوه، یو بله لاره به در وښیم.
نو څنګه یې کړم؟
ته یې کور ته ورسه او ټولې د مستو او شیدو کټې وې ورته چپکه چې زړه یې درد ورته وکړي. په ویلو خو نه شرمېږي، هره ورځ خلک ورته وایي او ښکنځلې ورته کوي.
د کور دروازه به یې کلکوي.
د کور دروازه چې یې کلکوه، د بامبوټۍ د لارې ور کښته سه، بامونه خو ټول سره سرشتي.
ښه دې وویل خیر اوسې، اوس ورځم چپه څه چې ورته ماتوم.
شمایل ترورې خبره سوې؟
نه، ولې په څه شي؟
خدای دې خیر کړي چې خیرات یې.
خیرات مایرات نهسه، په شکه راغلې وه او ټولې د مستو او شیدو کټوې یې په بل مخ اړولې وې. څو کټوې خو ماتې سوې هم وې.
تا څه وایې؟
په خدای چې رښتیا وایم،
دا کومه په شکه وه چې دا ټول شیان یې درته چپه کول.
سنځلې، که یوه خبره درته وکړم خفه کېږه خو نه؟
نه، ولې به خفه کېږم؟
خورې، دا ټول د آرامو علت دی. په غوا دې آرام واښه او شنه خورې، نو ځکه خدای دغسې جزا درکوي. که زما منې، له دې آرامو نه توبه وباسه او غوا دې د خلکو په رشکو او کښتو کې مه پیایه.
شمایله ترور رښتیا وایي، آرام ډېر بچی دی، هم د دنیا خرابه او هم د آخرت.
د چا مې پې خوړلې دي وه ترورې؟ بیا شنه واښه خو دې دي څارویو د خوراک دپاره،
او مستې او شیدې هم د پشکو ښه ایسي. غوته بیا ولې خفه یې؟
خپه دې ته یم چې ما ویل دا مستې به د تا کره در ولېږم او تا ته مې ټولې کړې وې.
رښتیا؟
هو رښتیا درته وایم.
له دې وروسته پام کوه، د بامبوټۍ دروازه دې کلپوه، پیشکه به له هغې لارې درغلې وي.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
اوس دغه دغلا او پولیس او ډالرو کیسې هم واوري.
پورته کلا سونه دی پرانا ورځ غلا کې دومره به شرم غلم نه ولیدل.
عامر صاحب خیر یو سی، کتا سی نه وای نو هر څه به را څخه وډی وو.
د سره خو څه نشته؟
ور سره دی صاحب، او یا زره ډالر ور سره دی.
څومره؟
او یا زره ډالر.
دا څومره ډیر دی؟
والاکه چرت مو وه، ډالر له جیبه را وباسه.
خ صاحب ونه خورې، په کوم جیب کې دی خې دی؟
صاحب د تخرګه په جیبونو کې میخې دی.
مخوره
دای درې بنډله او دای سلور بنډله. ها د ټول عمر لپاره مې بس دی.
صاحب لاسونه دې پورته کا.
دا څه وای والاکه؟
ته خو یې پورته کا.
چټیات مو وه، ورشه پیسې په موټر کې کېده.
خ صاحب
همدا یې ښه وخت دی، په دغه وړه لاره به منډه کړم تر څو چې رب سي راځي ځان به کومه کوخې ته ورسوم.
عامر صاحب دا ډالر خو دې ما دي، ما ته یې راکوي.
درکوې خو چې یو ځل یې په حوزه کې ثبت او راجستر کړو.
و عامر صاحب هله چې عسکر دې ډالر وتښتول.
چوف چوف نه خورېږې، مارش مارش د موټر په طرف.
ښه صاحب.
سرباز والاکه څه سوې؟
هغه وتښتېده صاحب.
عامر صاحب لکه چې سترګت دې ورته ووهه چې وتښتي، اوس به څه کوم؟
غله هله پسې هکه، که دې ګیر که لس فیصده دې تا.
بس صاحب ما ته پرېږده نو څه.
وای لویا جرګه دې راشي، لکه چې مخکې راغلی او بیرته لاړې. نه یې څوک ایسته کړلو او نه یې څوک راوستلو، بس ډوډۍ وخوړل شوې او هر چا ځان وښوده چې فیلسوف د وخت یې. وای لویه جرګه دې راشي، لکه چې مخکې راغلی او بیرته لاړې. نه یې څوک ایسته کړلو او نه یې څوک راوستلو، بس ډوډۍ وخوړل شوې او هر چا ځان وښوده چې فیلسوف دی وخت یې. جنی پدی گمان دی که جرگا جوڑا شولا او خلق راٹول شول پکی نو دای برا ولی او لکه دی تیرو زمانو بای پاچا کی خپل جنی پدی گمان دی که جرگا جوڑا شولا او خلق راٹول شول پکی نو دای برا ولی او لکه دی تیرو زمانو بای پاچا کی خپل او جنی پدی گمان دی که جرگا جوڑا شولا او خلق راٹول شول پکی نو دی دوی وقت با اوکت کی او دوی با نور سوکالا تاس بی تخت پا چایانوی دی زن وی لوی جرگه دی راشی لکه چه مخ که راغلی او بیر تا لاری نه چوکیست کرلو او نه چوک راوستلو بس دوڑی او خوالل شوی او هرچا زانو خوده چه فیلسو دی وقت یم خول نه دیش کمیتی دی طولو زان پتاوه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کې و هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، سمسور واحدی، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
یار پزڑ باند خوبارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی یار پزڑ باند خوبارا سڑے سوائی درم جنا شہندارا سڑے سوائی اچھ درم جنا شہندارا سڑے سوائی
پیدا دپ
ಸಿಹಿಂದಾರ